ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನವ್ರದಿನ ಕೋದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದು ನಹವ್ರಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಾದರ ನೂರ್ಲಸಂದ ಅಕ್ಟೂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ತಿ ಪಿಂಜಲ್ಲ ಸಮನೇಟದ ವಕ್ತ ಶಿಬಿ ದೇ ಪೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೆ ದ ಸಹರ್ ಅತ್ತಿಮಿ ಬಜಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಶಿಬಿ ದಿ ಅತ್ತ ಬಜಿ ಔ ದಲ್ತಾ ಪೋ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಗುಲ್ಬ್ರಸ್ ಔ ದ ಶಿಪಿ ಯೋಲಸ್ನಿಮಿ ಬಜಿ ಶಿಬಿ ದಿ ದ ರಿವರ್ ರೇಡಿಯೋ ದಿನಮಿ ಗಿಂಟಿ ಖಬರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆ ದರ್ತಾ ಜ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ್ ಸ್ತಲಿಮಿ ಶಿವಾಯಂ ಔ ದಲ್ತಾ ಸ್ತುಬ್ಲಾ ನಿಕವು ದ ಮುಹಿಮು ಖಬರುನು ಸರ್ಟಕಿ ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಹುಕೂಮತ್ ಸಿಯಾಸಿ ಮುಖಾಲಿಫ್ ಅವಾಮಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ದ ತಹರೀಕ್ ಇನ್ಸಾಫ್ ಹುಕೂಮತ್ ಖಿಲಾಫ್ ದ ಮಜ್ಹಬಿ ಗುನ್ ಜಮೀಯತ್ ಉಲಮಾಯ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಫಲುರ್ರಹಮಾನ್ ಡಲೆ ದ ಎಹತಜಾಜಿ ತಹರೀಕ್ ದ ಮ್ರಸ್ತೆ ಎಲಾನ್ ಕಳೆ ದ ಬರ್ತಾನಿ ಶಹಜಾದ ವಿಲಿಯಮ್ ಔ ದ ನುಮವುಳಿ ಮಿರ್ಮನ್ ಶಹಜಾದ ಕೈ ಕೇಟ್ ಮಿಡಲ್ಟನ್ ದ ಗುಲ್ಪ ಮಾಖಾಮ್ ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪೊ ಪೀನ್ ಜಬ್ರಜನಿ ಸಫರ್ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ತಾರಸಿ ದಿಲಿದಿ او د امریکای دفاع وزیر وای د ترکی صدر رجب طیب اردوغان د خود سره اسلامی ریاست یا داعش بیا راپورته کېدو په شام کې د زیاتیدونکو بشری بحران او د ممکنه جنگی جرمونو ذمہواری په غاړه لري او ځواک د خبرونو تفصیل ته د پاکستان حکومت سیاسی مخالف عوامی نیشنل پارٹی د تحریک انصاف حکومت خلاف د مذهبی ګوند جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې د احتجاجي تحریک د مرسته اعلان کړي د عوامی نیشنل پارٹی مشر اسفندیار ولی خان پلارنی کلی ولی باغتا د ګل پورس د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د سفر په وخت اسفندیار یو غټ خبری کانفرنس ته ویلی دوی به په پایتخت اسلام آباد کې د اکتوبر په 18 نیټه باندې د جمعیت علماء اسلام حکومت مخالف تحریک مرسته کوي او خبرداري ورکړي کچری حکومت دغه احتجاج د ناکامه کولو کوشش وکړو او یا د مذهبي ګوند مشران ونیول نو عوامي نېشنل پارټي به بیا دغه احتجاج مشري په خپلو لاسو کې اخلي مولانا فضل الرحمن د خبری کانفرنس په وخت یو ځل بیا ویلي د تحریک انصاف حکومت په تیرو عمومي انتخاباتو کې د درغلیو په بنیاد راغلي او غوښتنې کړې چې په ملک کې دي آزاد او بې طرفه انتخابات وشي د برتانی شهزاده ویلیم او د نوموړي میرمن شهزادګۍ کیټ میډلټن د ګل په ماخام د پاکستان په لومړي سفر اسلام آباد ته رسیدلی د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی او پاکستان کې د برتانی های کمشنر تامس ټرو د برتانی شاهي جوړې ته د اسلام آباد سره نږدې د نور خان په هوایی پوځي اډا باندې هرکلی ویلې خارجه وزیر ویلی شهزاده ویلیم او شهزادګۍ میډلټن به د خپل 15 ورځنی سفر په وخت ملک بیلابیلو برخو ته ځي چرته چې به هغوی د ځایي خلکو سره لیدل کتل کوي د امریکې دفاع وزیر مارک اسپر ویلي د ترکی صدر رجب طیب اردوغان د خود سره اسلامي ریاست یا داعش بیا راپورته کېدو په شام کې د زیاتیدونکو بشري بحران او د ممکنه جنگي جرمونو مسؤلیت په غاړه لري ښاغلی اسپر د ترکی لخوا د کردانو خلاف دغه عملیات غیر ضروري او بې سوچه بللی دي د دې وړاندې د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ ویلي چې شمالي شام کې د کورد ځواکونو خلاف د ترکی عملیاتو په سر به دغه هیواد خلاف په غټه کچه بندیزونه لګوي خو یو ځل بیا یې د شمالي شام نه د امریکایي پوځیانو د راویستو فیصلې دفاع کړي څوک چې د داعش توندلارو خلاف جنگ کې د کورد ځواکونو سره یو ځای جنګېدل د روس او یورپ د چارو لپاره د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ په خوانی مرستیالي د ګل پورس کانګرس کې د بندو دروازو شاته د صدر د مؤاخذه پلټنو کې گواهی ورکړي چې په ممکنه توګه د ډانلډ ټرمپ لخوا د مئی په میاشت کې یوکرین لپاره د امریکې په خوانی سفیر میری یووانوویچ د خپل څوکۍ نه لرې کولو په سر کانګرس ته معلومات ورکړي فیونا هیل د جولای د میاشت پورې وایټ هاوس کې د یورپی او روسی چارو لپاره د ډانلډ ټرمپ قومي امنیتي شورا کې سینیئر ډایرکټر و چاته چې د پردې شاته د امریکې خارجه تګلارې د جوړښت معلومات ترلاسه او د امریکې درې اقتصاد پوهانو د نړیوال غربت ختمولو په مرسته کې د کار کولو په سر په اقتصادیاتو کې نوبل انعام ګټلې د سویډن رایل اکیډمی آف ساینسز د ګل پورس اعلان کړی چې دغه انعام یې هندي نژاد امریکایی ابیجیت بنرجی د نوموړي میرمن فرانسوی نژاده امریکایی استر ډفلو او بل امریکایي اقتصاد پوه مایکل کریمر ته ورکړی استر ډافلو دویمه خزه ده چې د اقتصاد په میدان کې د نوبل انعام ګټلې ده.
د وایس اف امریکا دی وړي ډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. په داسې حال چې په پاکستان کې مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې د اوسنی حکومت خلاف د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی دی. عوامي نېشنل پارټۍ د تحریک انصاف حکومت خلاف د دغه مذهبي ګوند د احتجاجي تحریک د مرستې اعلان هم کړی دی. پوره تفصیل په د سیمه نه دی ریډیو خبريال ارشد مومن راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان او د جمعیت علما اسلام د خپل ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په چارسده کې د ملاقات وروسته د آزادۍ مارش په اړه خبري غونډه کړې ده. د چارسده ولی باغ کې د ملاقات وروسته اسپندیار ولی خان خبري غونډې ته وویل د دوی ګوند په آزادۍ مارش کې پوره برخه اخلي او د ګوند ګڼ شمېر کارکوونکي به په کې ګډون کوي. اسپندیار ولی خان ویل حکومت ته مختاته رویه خپل کې او که د مارچ مشرانو د نیولو لړۍ شروع شوه او د جمعیت علما اسلام ډلې مشران ونیول شول نو دوی به د مارچ مشري په خپل کوي.
اگر 27 سے پہلے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر تحریک کی قیادت انشاءاللہ ہم خود کریں گے، پھر ہم خود نکلیں گے.
مولانا فضل الرحمن خبری غونډې ته وویل د دوی غوښتنه شفاف انتخابات دي. مولانا فضل الرحمن په وینا د مسلم لیگ نون ترڅنګ ټول مخالفه سیاسي ګوندونه دوی سره رابطه کې دي او خپل تجویزونه ورکوي په کومه چې د دوی غور روان دي. مولانا فضل الرحمن وویل په 23 اگست کې اخیری شورا رابللې چې ټولو تجویزونو ته به اخیری شکل ورکوي.
ناجائز او نااهل حکومت کے خلاف ہمارا واضح طور پر ایک مطالبہ ہے اور وہ ہے شفاف الیکشن کا، جس میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، نہ پولنگ اسٹیشن کے اندر اور نہ گنتی کے وقت، تاکہ قوم یہ سمجھ سکے کہ حکومت ہمارے ووٹ کا نتیجہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی انجینئرنگ کا نتیجہ نہیں ہے، کیوں یہ کرنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سورز وړاندې ویلیو چې د جمعیت علما اسلام احتجاج کوونکي به د احتجاج تلو ته نه پرېږدي. تیره ورځ د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی هم د جمعیت علما اسلام د رضاکارو تربیه ورکشاپ وروسته ویلیو چې د دوی پر ضد به مقدمه درج کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا 400.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د وایس اف امریکا ریډیو دی او زوچ پنډیوال مطبوعات کې د سیمه د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوی دی د تازه منګ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړی.
د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان د 8 اکتوبر د چین د ناساپی دورې په حق لا د پاکستان د انګریزي ژبې په ډیلی ټایمز نومي اخبار کې د نامتو خبريال اس ام حالی یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته عمران خان دومره پتا دی ولی چین ته لاړو. اس ایم حالی د خپل مضمون په سر کې لیکلی دی چې وزیر اعظم عمران خان اله 2 ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو لوی اسمبلی ته د خپل تاریخي تقریر نه پس چین ته په ناساپي دوره لاړو. تجزیه نگاران د عمران خان په دومره دګړ چین ته پتلو حیران دي، ځکه چې دلته په ملک کې آزاد کشمیر کې د راغلي تباکون زلزلې، د امن او امان د خرابو حالاتو، د ملک د مرسپن معیشت او د مخالفو ډلو لخوا د حکومت د کمزوري کولو لپاره د جلسو جلوسونو د منصوبو جوړېدو باوجود عمران خان چین ته د 3 ورځو لپاره پتلو مجبور شو. ایس ایم حالی لکی چې د دې هر څه وجوهات معلومه دي او هغه دی لوی اسمبلی ته د عمران خان په تقریر کې په کم کې چې عمران خان د هندوستان د قبضې لاندې د کشمیر د آئینی حیثیت په ختمولو هندوستان سخت لتار کو. دین علاوه د تجزیه نگارانو په نظر کې د عمران خان د چین د ناڅاپي دورې سبب افغانستان کې راپورته کیدونکي حالات او د ایران او د سعودي عرب ترمنځ د تربګنۍ د ورځ تر ورځ زیاتېدل هم کېدای شي. ڈیلی ٹائمز کی چاپ شوی خپل مضمون کې ایس ایم حالی نور لیکي چې د ملګرو ملتونو د لوی اسمبلی د کلیز غونډې په موقع عالمی مشرانو سره د ملاقاتونو په وخت عمران خان دغو مشرانو ته په کلکه سره وی چې په هندوستان زور روړي چې د کشمیر او د لداخ د آئینی حیثیت په یک طرفه ډول د ختمولو خپل فیصله واپس واخلي. خو په ټولو عالمی مشرانو کې صرف د دریو ملکونو یعنی د چین، ملایشیا او د ترکی مشرانو لوی اسمبلی ته خپل تقریر کې کشمیر یاد کو. عمران خان سره د کشمیریانو د کړمو ډیر فکر دی، ځکه چې نن سبا په کشمیریانو کوم ظلمونه راټیټ کړی شوي دي، د دې ډیر خطرناک ردی عمل کېدی شي. د پاکستان د غاړې د کشمیر خلک د سختې چولدارۍ لاندې د لاین آف کنټرول نه د وروړېدو او خپلو ورونو کشمیریانو له د امداد رسولو په تکل کې دي. عمران خان تر خپل وسه پوره کوشش کوي چې د پاکستان د غاړې کشمیریان لاین آف کنټرول نه وونړي، ځکه چې په قول د عمران خان هندوستان به دیله د پاکستان له طرفه د فوجي حملې کېدو رنګ ورکي او دا شان به د تشلاسو کشمیریانو خلاف فوجي اقداماتو کولو لا جواز پیدا کی، ځکه چې په تیرو ورځو کې د پلواما په واقع کې د هندوستان د سلویختو فوجیانو د وجلې کېدو او بیا د روان کال په فروری کې د بالاکوټ د واقع وروستو دواړه ایټمي قوتونه د یو تباکن جنگ په غاړه ودریدلی وو. د دې ټولو واقعاتو او حالاتو په رڼا کې د عمران خان د چین د ناڅاپي دورې په حق له یقینا چې خسر خلاصيږي. ډیلی ټایمز لیکي چې د چین صدر شی پینګ د کشمیر په معاملہ کې د پاکستان د دې اصولي دریز مرسته کړې ده چې د کشمیر مسله د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق اوارول پکار دي، خو هندوستان په خپل دې خبره ټینګ دی چې په 15 اگست چې د هندوستان حکومت د کشمیر په حق له کومه فیصله کړې ده دا د هندوستان خپل کورنۍ معامله ده، خو د کشمیر او د لداخ په هندوستان کې د شاملولو د هند د حکومت په فیصله چین هم فکرمند دی، ځکه چې کشمیر او لداخ دواړه لانجمنې سیمې دي او د چین مفادات هم پکې شته دي. ایس ایم حالی خپل معلوماتي مضمون کې لیکي چې وزیر اعظم عمران خان امریکې سره د طالبانو د کینولو او افغانستان کې د امن راوستو د پاره د پاکستان د منډو ترلو حال هم د چین د صدر د غوږو تیر کو، ځکه چې افغانستان کې د امن پر راتلو کې چین هم خپله لویه فایده ویني. دین علاوه د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ د روغې راوستو د پاره هم عمران خان د چین مشران د خپل منډو ترلو نه خبر کړ. ډیلی ټایمز لیکي چې د عمران خان د چین د دورې په ایجنډا کې د ټولو نه زیاته اهمه خبره دا شامله وه چې چین لبا د پاکستان او د چین ترمنځ د اقتصادي راهداري د منصوبې د دویمې مرحلې په شروع کېدو د پاکستان د حکومت لخوا چین سره د هر قسم مرستې ملګرتیا تسلی ورکړي. د پاکستان د اقتصادي مجبورو او مشکلاتو له سببه د عمران خان حکومت د سی پیک د ډیرو منصوبو نه په وتو مجبور شوی و. د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت زیاتولو په خاطر په 8 اکتوبر بیجنګ کې د پاکستان او د چین د کاروباري تنظیم د بندوبست لاندې یوې دستوري ته هم تقریر وکړو چې پکې ګڼ شمیر کې د چین کاروباري خلک ناست وو. دې دستوري نه د عمران خان غرض د چین تاجرانو له تسلی ورکولو چې دوی د ډاډه زړه پاکستان کې سرمایه کاری وکړي. ایس ایم حالی ډیلی ټایمز کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلی دي چې د وزیر اعظم عمران خان د چین دورې سره سم د پاکستان صدر د سی پیک د یوې ادارې د جوړولو دپاره آرډیننس دستخط کو، خو د پاکستان مخالف سیاسي ډلو مسلم لیگ، نواز ګوند او پیپلز پارټۍ د دې آرډیننس د نه منلو اعلان کړی دی او دای د سی پیک په باب له د پارلیماني کمیټې د سفارشونو پر ضد یو غیر قانوني عمل بللی دی.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
دا د وایس اف امریکا دی بریډیو دی. د برتانیې شہزادہ ویلیم او د نوموړي میرمن شہزادګۍ کیټ میډلټن د پاکستان په 15 ورځنی سفر باندې د ګل په مخام باندې اسلام آباد ته رسیدلی دي. په دې حق باندې نور حال تاسو د منګه همکار وکیل خان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د برتانیې شاهزاده ویلیم او د هغه میرمن تیرروس په یو تاریخي سفر پاکستان ته رسیدلی او پاکستان کې د هغوی د هرکلی او سیل سپاټې د پاره ټوله تیاریانې نیولې شوې دي. د شاهزاده ویلیم او د هغه د شاهزادګۍ میرمنې پاکستان ته د سفر اعلان سخ کال د جون په میاشت کې د برتانیې شاهي ماڼۍ نه کړیو. ټاکلې شوې ده چې د برتانیې شاهزاده او شاهزادګۍ به پاکستان کې 15 ورځې ساروي او د خپل سفر په مهال به هغوی اسلام آباد، لاهور، ګلګت بلتستان او ځینې نورو د ګرو د سیمو لیدنه کوي. د برتانیې د شاهي ماڼۍ ترمخه په پاکستان کې د خپل ایسارتیا په محل په بیلابیلو کلتوري او د خیر ښېګړې دستورو کې به دواړه برخه اخلي. پاکستان ته د شاهزاده ویلیم او د هغه د میرمنې دا لومړی سفر دی، خو تر دې مخکې د شاهي کورنۍ نورو غړو وخت په وخت اسلام آباد ته سفر کړی دی. د شاهزاده ویلیم مور لیډی ډیانا هم په کال 1989 کې پاکستان ته تللې وه او دغلته په یو شمېر دستورو کې برخه اغستې وه. هم دغه راز د برتانیې دویمه ملکه الیزابت په کال 1918 کې او بیا په کال 1919 کې د پاکستان په سفر تللې وه. د شهزاده ویلیم پلار شهزاده چارلس په کال 2016 کې د پاکستان سفر کړو او تر هغې وروسته به دا د هغه د زوی ویلیم او انګور پاکستان ته لومړی سفر وي. د ویلیم او میډلټن ته د هیواد سرخار اسلام آباد سره خوا ته په نورخان هوایی مرکز باندې د سخت امنیتی انتظاماتو لاندې درون هرکلی ویل شوی. خارجه وزیر شاه محمود قریشی او نور ستر پاکستانی چارواکي په هوایی ډګر باندې دغه مهال د شاهي میلمنو هرکلی ته ولاړ وو. د پاکستان لپاره د برتانیې های کمشنر تامس ډرو په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د دواړو شاهي میلمنو د 15 ورځني سفر په مهال د پاکستان اولس سره د یو اوږدمهاله ملګرتیا جوړولو ته سترګې په لار دي. د پاکستان د تاریخي ځایونو د سفر وړاندې ویلیم او میډلټن بعد د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د ستر سرکاري او پوځي مشرانو سره هم ملاقات کوي. هغه ډرو ویلي چې د دې سفر پر مهال به دواړه په پاکستان کې د ځوانانو د خپلواکۍ په اړه په دو پروګرامونو دورې کولو سره سره په ثقافتي او د خیر ښېګړې په پروګرامونو کې برخه اخلي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د شاهي جوړه پاکستان ته په راتګ سره به په نړیواله کچه د پاکستان مثبته او پرمن مخ دنیا وویني. د نوموړي وینا وه چې د برتانیې د شاهي جوړې پاکستان ته دا سفر یو تاریخي مقام لري او دا چې ورسره به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور زیات ښه شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. پانی پتہ دا voadivanews.com، ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva۔
دا د وایس آف امریکا ډی ریډیو دی. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ وایي چې په شمالي شام کې د ترکی د پوځي عملیاتو په سربا په ترکی یو شمېر اقتصادي بندیزونه لګوي. خو د امریکای دفاع وزیر ویلي دي چې د ترکی صدر د داعش بیا راپورته کېدو په شام کې د زیاتېدونکي بشري بحران لپاره ذمہوار دی. اور حال د وایس اف امریکا رپورٹ کې تاسو سره منګه همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع سیکرټر مارکیس پر ویلي د ترکی صدر رجب طیب اردوان د خود سره اسلامي ریاست یا داعش بیا راپورته کېدو په شام کې د زیاتېدونکو بشري بحران یا ناورین او د ممکنه جنگي جرمونو ذمہواری په غاړه لري. د ترکی لخوا په شمالي شام کې د تیرې اونۍ راسې پیل شوی عملیات وروسته دا د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان لخوا د غندنې تر ټولو سخت بیان دی. ښاغلی اسپر د ترکی لخوا د کوردانو پر ضد دغه عملیات غیر ضروري او بې سوچه بللي. نوموړي ویلي د ترکی دغه عملیاتو له وجې د ګڼو هیوادونو یا قانونو لخوا د داعش تندرو ډلې پر ضد ترلاسه شوي کامیابیو ته تاوان رسیدلی او د کوردي عسکرو په ولقه کې ګڼ شمېر د داعش خطرناک بندیان د حراستي مرکزونو نه تښتېدلي دي. د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړې چې د ترکی پوځ لخوا په شمالي شام کې دغه عملیاتو له وجې د امریکا او ترکی اړیکو ته هم زیان رسیدلی. نوموړي ویلي پلان لري چې را روانه اونۍ برسلز ته سفر وکړي چې د ناټو نور غړي هیوادونو باندې فشار راوړي چې په ترکیه بندیزونه ولګي. د ترکیه په وسط تیره اونۍ وروستو د هغې شمالي شام ته داخل شوی کله چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د دغه سیمې نه د نږدې 1000 امریکایي عسکرو د وستلو اعلان وکړو. د امریکایي صدر په وینا دغه عسکر به په منځني ختیځ کې د حالاتو سره سم په نورو ځایونو کې پرځای کوي. امریکا د شام کردانو سره اوګه په اوګه د داعش تندروګون پر ضد جنګېدلې او دغه تندرو ډله د شام حکومت نسکورولو لپاره جنګېدونکې یوه ډله وه. ترکی شامی کردان یا سیرین ډیموکراتیک فورسز د ترکی نه بلتون غوښتونکي کردانو سره تړي او دغه ترهګر ګڼي. خو د امریکا د دفاع سکرتر ویلي د ترکی غیر ذمهوار ګامونه په شمالي شام کې امریکایي عسکرو ته د نه منلو خطر جوړ کړي او داسې امکان شته چې امریکا د سرحدي لانجو په شخړه کې ونخلي. هم د ګل په ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا د شام نه د امریکایي عسکرو د وستلو خپلې فیصلې دفاع کړي. صدر ټرمپ دا ځلې د امریکا دننه د دواړو سیاسي ګوندونو او په اروپا کې د امریکا ائتلافي هیوادونو لخوا د نیوکو وروستو دغه خبره کړې. امریکایي صدر په ټویټر لیکلی، آیا خلک دا ګمان کوي چې موږ د ناټو غړي هیواد ترکی سره جګړې ته لاړ شو؟ صدر ټرمپ وړاندې ویلي، نه ختمیدونکي جنگونه به ختمیږي. هغه خلک چې موږ یې د منځني ختیځ په لانجه یا جنگونو کې نښلولي یو، هم هغوی په دغه جنگونو کې پاتې کېدل غواړي. امریکایي صدر زیاته کړې چې هغه د ترکیې د فولادو په وارداتو باندې ټیکسونه سیوا کوي او د ترکیې په اوسني او پخواني چارواکو د بندیزونو تیاری کوي. نوموړي ویلي چې هغه د ترکی سره تجارتي خبرې اترې ودروي. صدر ټرمپ لیکلي چې د ترکی مشرانو هم دغه خطرناکه او د تباهۍ لاره هم دغه شان خوخه کړه. زه تیار یم چې د ترکی اقتصاد په منډه تباه کړم. په امریکا کې د ډیموکراتیک ګوند د هاوس سپیکر نانسی پلوسی د نمائندګانو په پوره ایوان غږ کړی چې یو داسې قرارداد دې منظور کړي چې د صدر ټرمپ لخوا د شام نه د عسکرو وستلو فیصله وغندي. میرمن پلوسی په دې هم رضا خودلی چې د ترکی لخوا اخیستل شوی ګامونه وغندي. اخوا د شامی کردانو سره د لوزنامې یو ورځ وروسته د شام حکومتي ځواکونه د ترکیې د حمله مخه نیولو لپاره د ګل په ورځ د ترکیې سرحدي پولې سره نږدې یو خار ته ننوتی. د شام سرکاري خبری ادارې سنانیوس د ګل په ورځ په یو رپورټ کې خودلی چې شامی عسکر د ترکیې او شام ګډې پولې نه 40 کیلومتره لرې په تل تمار کې په حرکت خودلې شوی. په دغه رپورت کې ویل شوی چې د ترکیه حمله د جواب لپاره تلونکو عسکرو ته ځای خلکو حرکت کړي. د تیرې یوې اونۍ راسه د شام او ترکیه په پوله روانه جګړه کې د ځای سارونکو په وینا په درزنو ولسی وګړي وجل شوی. د امریکا خارجه دفتر هغه رپورټونه هم په کلکه غندلی چې پکې ویل شوی چې ترک پلوه جنگیالي عام خلک وجني.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غبان دی اوري. او اوس یو بل رپورت تاسو وړاندې کو په داسې حال چې د امریکای کانګرس نمائندګانو ایوان د صدر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې پلټنې کوي. د وایټ هاوس د روس او د یورپی چارو لپاره پخوانی مشره د بندو دروازو شاته د نمائندگانو ایوان ته وړاندې شوی او هلته یې خپل گواهی ورکړی ده. نور حال د وایس اف امریکا په رپورت کې تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د روس او اروپا لپاره د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ نږدې مرستیاله د صدر د ماخذې په لټنو په لړ کې تیر ورځ د تړلو دروازو شاته د تپوس پښتنو لپاره وړاندې شوي. قوي امکان دی چې د نوموړي نه د مئی په میاشته کې د صدر په امر د یوکراین لپاره د امریکا سفیری میری یووانوویچ څوکۍ نه په لرې کولو ترې تپوس پښتنې شوي وي. د جولای میاشتې پورې کله چې میرمن یووانوویچ وایټ هاوس پرېښود، هغې وخت فیونا هیل په قومي سلامتیا کونسل کې د روس او اروپا د چارو ستره مشروه د امریکا خارجه پالیسۍ په جوړولو کې هم یو څه تجربه لري. د دې وکیل لی وولوسکی وایي چې د هاوس اف ریپرزنټیټیو د استخباراتو د کمیټې لخوا د تپوس پوښتنو لپاره نوموړي رابلل شوی و چې کانګرس د غړو سوالونو ځوابونه وکړي. تیره هفته د امریکا خارجه وزارت د سفارتي چارو تجربه لرونکي یوونوویچ د کانګرس غړو ته ویلي وو چې په یوکراین کیوف کې د دې په کارکردګۍ د نیویارک د خاروال روډي جولیانی څوک چې د صدر ډونالډ ټرمپ نږدې ملګری دی لخوا د نیوکو وروسته صدر ټرمپ په بې بنیاده او غلطو تورونو نوموړي د خپلې څوکۍ څخه لر کړه. هغیلی جولیانی کوشش کاوه چې د یوکراین حکومت په دې قانې کړي چې صدارتي انتخابونو کې د صدر ټرمپ تکړه حریف پخوانی نائب صدر جو بایدن په اړه پلټنې وکړي او د دې هم پلټنې وکړي چې څو کاله وړاندې یې د یوکراین یو سرکاري وکیل د خپلې عهدې نه لرې کړی وو او دا هم معلوم کړي چې چرته د دغې خو د یوکراین انرژي شرکت بوریزما په ستر مشرانو کې د هاغلی بایدن زوی هنټر بایدن د ګټو په خاطر خونه وکړي. دواړه پلار او زوی هغه راپورونه رد کړي چې ګنې داسې څه کوم غلط کار یې کړی وي او هنټر بایدن څو میاشتې وړاندې بوریزما شرکت پرېښودی هم دی. د جولای میاشتې په پای کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د یوکراین صدر ولودیمیر زیلینسکی نه په ټلیفون غوښتي وو چې د هغلی بایدن پلټنې وکړي او په دغه لړ کې د مرستو لپاره دې د روډي جولیانی او د ده وکیل ویلیام بار سره رابطه وکړي. د تیرې اتوار په ورځ د هغلی جو بایدن زوی هنټر بایدن څوک چې یو کم 50 کلن دی په یوکراین او چین کې د خپل کاروبار دفاع وکړه او دا یې هم اعلان وکړ چې د اکتوبر میاشتې په اخر کې به د چین په سرمایه کاری چلیدونکي شرکت نه هم راووځي چرته چې دی بغیر تنخوا دغه شرکت کې د بورډ غړی وو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هنټر بایدن تیره ورځ په ټویټر باندې تنګ کړی وو او ورباندې تور یې پورې کړی چې دی بایلون کې دی. صدر وړاندې لیکي چې واو هنټر بایدن په دې مجبوره کړی شو چې چینایي شرکت نه راووځي. صدر ټرمپ لیکي اوس ګوره د دروغو خبرونه او د دوی غوړ او د ده حفاظت کوونکي لاسونه به د ده نه چاپېره وي. صدر په تنزیه شکل لیکي چې د ده نه صرف نرمې پوښتنې وکړئ. د فیونا هیل څخه د تپوس پوښتنو په حق له معلومات سمدستی نه و معلوم خو د سی بی ایس خبری ادارې د وړاندې نه ویلي وو چې نوموړی پلان لري ووایي روډي جولیانی او د اروپایي اتحاد لپاره د امریکا استازی ګورډن سانلینډ د یوکراین په اړه د پټې پالیسۍ تعقیبولو لپاره د وایټ هاوس د عامې پروسې نه ډډه کړې وه. امکان دی چې ګورډن سانلینډ د زیارت په ورځ د تپوس پوښتنو لپاره وړاندې کړی شي. د یوکراین سره د صدر ټرمپ په لانجمنه معامله د صدر څوکۍ نه اخوا کولو لپاره د کانګرس د استخباراتي چارو کمیټې د تپوس پوښتنو لړۍ لومړی ګام وي او ګوري به چې صدر ټرمپ په راتلونکو انتخابونو کې کامیابۍ ترلاسه کولو لپاره خو د امریکا د قومي مفادو په سر سودا نه وکړې. د ماخذي کولو ګام د استخباراتي چارو کمیټې لخوا د یو نامعلوم شکایت کوونکي تن په غوښتنه شروع کړی شوی د چا چې نوم نه دی یاد کړی شوی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د یوکراین صدر زیلینسکي سره په ټلیفون خبرې سمې دمې بللې دي. د استخباراتي کمیټې چیرمن ایډم شپ ویلي وو چې شکایت کوونکي به هم کمیټې ته د تپوس پوښتنو لپاره وړاندې کیږي خو لا تر دې وخته د هغه د وړاندې کېدو په حق له کومه فیصله مخې ته نه ده راغلی. خو صدر ټرمپ په خپل ټویټ ویلي دي چې دغه تندې لازمي د تپوس پوښتنو لپاره وړاندې کړی شي چې معلوم شي ولې یې د یوکراین د صدر سره زما په ټلیفون خبرې نامناسبه او غلطې بللې کومې چې غلطۍ ته نږدې هم نه وې. صدر ټرمپ وړاندې تپوس کوي چې د کمیټې چیرمین چرې داسې خو ورته نه و ویلي. بیا لیکي چې د دغه شکایت کوونکي پیژنګلو باید ضرور څرګند کړی شي چې ولې یې د امریکا سره داسې وکړه. د امریکا صدر وایي چې د یوکراین صدر زیلینسکي هم وایي چې په ټلیفون د معمول خبرې وي او دغه کې کوم د فشار خبره نه و شوې.
ګران اوریدونکو هم په دې باندې زمونږ د دریو ګنټو د سهار د خبرونې سرته رسیږي. د پاکستان د وخت مطابق نن ماښام 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 15 بجې زمونږ د ماښام خبرونې شروع کیږي. تر هغه وخته پورې درنازو محمد اکرام د پلپورا ډیوبه ریډیو د ټیم سره اجازه غواړم. د الله پامان.